دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کوي. هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. هم به داسې د مشال ریډیو 19 پروګرام ریډیو مجله هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه تاسو ته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان چارواکو د جماعت داوډ علی مشر حافظ محمد سید په خپل کور کې نظر بند کړی دی. په اسلام آباد کې به جرګې ویلي چې فاټا ته د بیلی صوبې حیثیت ورکړل سي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عدلي وزارت یو لوړپوړی چارواکي د ده د امر نه منلو وروسته له دندې لري کړی ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستانی چارواکو ویل د جماعت داوډ علی مشر حافظ محمد سید په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویلي چې د حافظ سید د نیولو دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا جماعت داوډ ترهګر ډله ګرځول وروسته پورته کړل شوی دی.
تاسو ته معلومه ده چې جماعت الدعوه د کال 2010 او کال 2011 نه تر سار لاندې ده. دا د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې هم راغلي. د ملګرو ملتونو په فهرست کې د راتلو نه پس یو ریاست له څه نه څه اقدامات کول پکار وي. نو د ملګرو ملتونو د هغه اقداماتو په رڼا کې دا ګامونه اوچتول کیږي.
بلخوا حافظ سید په لاهور کې پرون خبري اعلان ته ویلي د امریکا د فشار له وجې پاکستاني چارواکو نظر بند کړی دی او په دې اړه به په عدالت کې مقدمه کوي. پر حافظ سید د 2008 کال د هند ممبئی برید تر شا د لاس لرلو تور هم دی چې پکې یو سل شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. یو لوړپوړی پاکستاني چارواکي بای ریوټرز خبري اژانس ته ویلي که څه هم پاکستان ته د حافظ سید د نیولو په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا مستقیم تماس نه دی نیول شوی، خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا فشار احساسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ قبایلي جرګې د حکومت اصلاحاتي راپور رد کړی او ویلي دی چې قبایلي سیمې د ځان له صوبه جوړ کړل سي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې پر فاټا اصلاحاتو د قبایلي ولسي جرګه وسوه. د جرګې په پای کې 19 نکاتې اعلامیه هم جاري سو چې پکې له حکومت په سمدستي توګه د افتیار قانون ختمولو او په د قبایلو لپاره راغلي مالی مرستې په سمه توګه لګولو تر څنګ یو شمېر غوښتنې وسوې. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اسکزي وینا وه.
د اصلاحاتو درې شکل کېدای شي. یو شکل یې دا دی، ما ته یو اوټ راکه، هر سړی اوټ، د هر ایجنسی منتخب کونسل یا منتخب اسمبلی، پولیټیکل ایجنټ او سیکرټری، او ما منتخب گورنر. نور به د پاچا ولس خپل نظام جوړ کړي. دویم ادغام دی، که تاسو په خپل په دې شنه خوړم کې لوی داس نور مجبورې د سره کوي او کمیزان خپل سوبه خوښته مرده سره.
بلخوا د جرګې پر مهال د فاټا پارلماني مشر حاجي شاه جوګل وویل د قبایلو ګټه په خیبر پښتونخوا کې په شاملېدو کې ده. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمې چاودنه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. پېښنه سهار پر 400 روډ هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سرحدي ځواک موټر له قبایلي سیمې ممند ایجنسی څخه د پېښور پر لور روان و چې پر چارپله د سړک پر غاړه شکل شوی بم ورباندې وچاودېد. پولیس چارواکو د پېښ په ځای کې مشال راډیو ته وویل چې دا ریموټ کنټرول بمې چاودنه وه چې 15 کیلوګرامه بارود پکې کارول شوی وه. په ژوبل کې درې امنیتي سرتیري او شپږ عام وګړي شامل دي. د دې بمې بریدې مواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د ورته بریدونو ذمواري د پاکستاني طالبانو وسلوال ډلې په غاړه اخلي. د مسلم لیگ ګوند غړي محمد زبیر د سینس بینوې گورنر نومول شوی دی. د پاکستان د شخصي پانګونې د کمیشن مشر محمد زبیر په لرسنیو سره په خبرو کې د گورنر چوکۍ لپاره د نومول کېدو پخلی وکړ. د سند گورنر چوکۍ د جنوري پر 11 د سید زمان صدیقي لمړي نورست خالصې و او تمه کېږي چې محمد زبیر به د پنځشنبه په ورځ د خپل چوکۍ لوړه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایرانی او روسی مارک وسلو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیرین مشال لړیو ټول چې له څېړنو وروسته به پایلې رسنیو سره شریکې سي او په اړه به تصمیم ونیول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د فرا ولایت امنیه قمندان ویلي و چې وسلوالو طالبانو ته پرمختللي درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه د روس جوړ دي. له دې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات ویلي و چې په دغه ولایت کې له جنګېدونکو طالبانو سره ایران مارک وسلې لیدل شوی دی. د افغانستان د هلمند ولایت سیمه چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جوګپړی پلاوی د دې ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره مرکز لشکرګاه ته رسېدلی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن مشال راډیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله سره په دغه پلاوی کې د کورنی چارو او دفاع وزیران هم شامل دي. ځواک زیاتوي چې دغه جګپړی پلاوی دا مهال په 215 میوند قلی اردو کې له سیمیزو چارواکو سره په خبرو بوخت دي. دا پلاوی داسې مهال هلمند ته سفر کوي چې له تیر ورځې راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بلخوا د روزګان ولایت د شورا رئیس وایي که مرکزی حکومت د دغه ولایت امنیت ته جدي پام ونه کړي نو امکان لري له سقوط سره مخامخ سي. امیر محمد بارکزی نن مشال راډیو ته وویل چې مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوال طالبانو تر کلکې محاصرې لاندې دي، خو په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي د ولایتي شورا دریس دغه څرګندونې ردوي او وایي چې وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار څخه 1.5 کیلومتره لرې پر شا تمبولي دي. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدلیې وزارت یو لوړپوړي چارواکي له هغه وروسته له دندې لرې کړه چې نوموړي ویلي وه د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو پر سفر کوونکو د عارضي بندیز د قانوني حیثیت په اړه شک لري او په عدالت کې به د هغه د پریکړې دفاع ونه کړي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 1 نیټه د لوی څارنوالي سرپرست سټیل ییټس په غداري او د غیر قانوني کډوالۍ په برخه کې په کمزوري راتلو تورنه کړه او ویل چې د سیلی پر دندې د ختیځې برخې ویرجینیا لپاره امریکایي څارنواله ډانا بوینټ راودي. په امریکا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخالفه ډلې دریز لري چې د ولسمشر لخوا پر سفر کوونکو عارضي بندیز د مسلمانانو ضد دی او دا د امریکایي آئین سرغړونه کوي. او ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ایران بالستیک میزایل تجربې په اړه د امریکا په غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي. امریکایي چارواکو پر ناوخته وویل چې د جنوري پر 9 نیټه د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکي میزایل ازموینې وروسته امریکا له امنیتي شورا څخه په سمدستي توګه د خبرو کولو غوښتنه کړې وه. دا ورته د مهال د مشال راډیو خبرونو استاذ فهم د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 144 روپۍ 50 پیسې او 144 روپۍ 90 پیسې. یو پاوند 134 روپۍ 40 پیسې او 134 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 35 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 شپېته پیسې او 23 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې او 306 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 304 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ بعد پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست خبرونه درته احمد شاه زمی او احمد الله وړاندې کوم. د پاکستان حکومت د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ محمد سعید په لاهور کې د خپل کور کې نظر بند کړی دی. امنیتی چارو په دې اړه یو امنیتی کارپوه وایي
دا به زل نه دا مخکب شوی دی. نو زما په خیال باندې یو وختي تور باندې دا د کوم فشار روان دی یو قدم پاکستان واغست.
د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا را بلل شوی جرګې د قبایلی سیمو په اړه د حکومتي کمیټې ریپورت رد کړی دی. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته په وینا کې وویل
ما ته یو اوټ شاک هر سړی اوټ د هر ایجنسی منتخب کونسل یا منتخب اسمبلی پولیټیکل ایجنټ او سیکرټری او ما منتخب گورنر او کمیزان خپل صبح وخت مرده سره.
د پاکستان د نجکاری کمیشن مشر او د مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد زبیر د سند صوبې د نوي گورنر په توګه نومول شوی. په پاکستان کې افغان سفیر له یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدنه کاته کړې ده. د سیمیزو چارو یو کارپوه وایي
اصلي خبرې خو کول غواړي طالبانو سره. افغانستان حکومت او طالبان چې د یو بل سره خبرې وکړي نو هغه به ګټورې وي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او نیوز پروګرام رادیو مجله هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان حکومت په هغه ملک کې د فعال جماعت الدعوة ډلې مشر حافظ محمد سعید پرون ماښام په لاهور ښار کې د هغه په خپل کور کې نظر بند کړی دی. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دی او ملګري یې د کشمیر د ازادۍ تحریک ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان بیا ویلي چې همنن به دغه حکومتي اقدام په اړه خپل موقف په ډاګه کړي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورت لري.
د پنجاب صوبې د داخله محکمې د نوټیفیکیشن تر مخه چې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت د کتنې یا واچ لیست او دویم شیډول کې اچول شوی دی. د نوټیفیکیشن په وینا چې د تنظیم پنځه مشرانو حافظ سعید، عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د ترهګرۍ اکټ کال 1997 تر لاندې په حفاظتي تحویل کې اخیستل شوی دی. مطبوعاتو سره په خبرو کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید وینا و چې هغه د بهر ملکونو د باو له وجې نظربند کړی شوی دی. له دې وړاندې مطبوعاتو سره هم مخام په خبرو کې د پاکستان داخله وزیر د جماعت الدعوه په اړه وینا و چې نن یعنی نه په ورځ به هر څه واضح شي.
تاسو ته معلومه ده چې جماعت الدعوه د کال 2010 او کال 2011 نه تر څار لاندې ده. دا د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې هم راغلي. د ملګرو ملتونو په فهرست کې د راتلو نه پس یو ریاست له څه نه څه اقدامات کول پکار وي، نو هغه نه وکړی شوي. نو د ملګرو ملتونو د هغه اقداماتو په رڼا کې دا ګامونه اوچتول کېږي.
واسیح دوی هند کال په 2008 کې ممبئی بریدونو ذمہ وار حافظ سعید ګرځولی و. پاکستان یې د نوموړي پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې وه، لسه چې امریکا هم ملاتړ کړی و. امریکې په کال 2012 کې د حافظ سعید د سر قیمت $10 میلیونه لګولی و. په دغه برید کې شپږ امریکایانو په شمول 168 کسان وژل شوي وو. بلخوا حافظ سعید په ممبئی بریدونو کې د سکردار لرلو تردید کړی و. د کال 2015 په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری د سینر د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوي ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابعه اکرم خان و په همدې موضوع کې به پاتې سو. اوس پوښتنه دا ده چې هغه کوم خاص څه دي چې د پاکستان حکومت یې د دې ګام پورته کولو ته اړیست. زموږ همکار هارون بچا دا پوښتنه د سیمه ایزو امنیتي چارو له کارپو بریګیډیر محمد سعد څخه کړې ده.
دا لومړی ځل نه دا مخکې شوي دي چې کله پاکستان باندې فشار راشي، مخکې چې کوم داسې ذرایع ویلي دي چې د حکومت ته د دې رسمي مکتوب راغلی وي چې د جماعت دعوه خلاف تاسو کاروایي وکړئ، دني بیا موږ په تاسو باندې پابندې لګو. نو پاکستان یو ابتدایي قدم واغست دا مخکې کړی دي چې هغه نظربند کړي او بیا وایي چې موږ د دې خلاف څه کوم ثبوتونه دي هغه موږ فراهم کړي چې د خلاف کاروایي وکړو. هغه بیا وروسته دا چې دلچسپي باندې خاتمه شي، د امریکې باقي نور مسلې راشي او بیا دې عدالتي تلاټ یې هغه ځان خپل زبانه کوي او بار سره ځي. نو زما په خیال باندې یو وختي طور باندې د امریکې کوم فشار روان دی، یو قدم پاکستان واغست. هغه تر امریکا هم لګون ته په قلار شي چې بالکل پاکستان امریکا هم فشار اچو نو سم سره کاروي کوي.
سات سیب دا په دې وروستیو کې چودري نثار چې خبره کړې و چې یاره د فرقیزو ډلو او د وسلوارو ډلو ترمنځ د توپیر د فرق خبره کړې و، کنه بیا په یو څه نیمو کې مراغلي او بیا که د هند او پاکستان اړیکو ته وګورو په کشمیر کې د اوړي سیمه کې چې کوم وسلوال برید شو تر هغې وروسته بیا د پاکستان او هند اړیکې نورې هم ورپسې پیچلې شوې. نو دا اوس چې کوم اقدام وکړو پاکستان د هند حکومت په ګڼدې ته زړه ښه کړي چې یاره پاکستان سره د اړیکو ښه کولو دې خبرې یو څه پام وکړي او دغه لږ جدي او سنجیده ونیسي دغه خبره.
نہ زما په خیال باندې هم چې کوم دی هغه خو وختونه دغه دی چې کوم ممبئی باندې حمله شروع وي براه راست ری د باندې د الزام له بولې چې دا د ماستر باندې کړی و او هغه څه به تونه مراد دي دا دې به خدای غواړي چې د سزا ورکړي شي. نظر باندې نه نظر باندې کوم مخکې شوی دا چې هم په دغه باندې هم چې کوم دا اوس حمله شوی و پټانکوټ کې هغه براه راست الزام په جش محمد له بولې نو هغه باندې مګ وایي چې دا خلاف څنګه کاروي شي او تاسو دا ورکړي شي. نو زه نو وګورم چې هند بګ دینه سره نرم رویه په اختیار دي چې جامد کړه داوا مشر چې کوم دنا پاکستان نظر بند کړ دا غا سټیسفای کوي نه.
او سات صاحب د دې پریکړې پر ضد مذهبي ګوندونو او ډلو او د حافظ سعید پلویانو بیا ممکنه غبرګون تاسو څنګه وینئ چې دې څه کولی شي؟
زما په خیال باندې چې کوم جماعت دعوه دی خو د پاکستان خلاف څه نه کوي او نه دې سره چې کوم ګروپونه دي لکه چې کوم هند مخالف دي نه هغوی خو د پاکستان خلاف څه کاروایي نه کوي او هغوی په دې باندې پوهېږي چې کله پاکستان باندې فشار راشي نو موږ باندې به څه نه څه کاروایي خو پاکستان کوي. زما په خیال نه دي چې موجوده حالاتو کې سره د عمل باندې راخره شي او د پاکستان کې څه سخت اقدام واغېستو یا د خپلې مېډې شروع کړي یا د بس څه کارونه وکړي دا کېدای شي سره د عمل راشي. فلحال خو رد عمل ماته سم امکانات نه ښکاري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پښتونخوا ملي اومي ګوند لخوا د فاټا د عیني او انتظامی اصلاحاتو پر موضوع په اسلام آباد کې د جوړ سوي پرونی جرګې ګډونوالو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی دی چې ګواکي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې کړل سي. جرګې غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د راتلونکي پریکړه دي د دې سیمو د ولس په خوښه وسي. سراج ظهیر په دې اړه نور حال راکوي.
اسلام آباد کې د ګل پورس د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په مشرۍ قبایلي جرګې د حکومت لخوا اصلاحاتي رپورت مسترد کو او وی ویل چې قبایلو ته د ځان له صبح ورکړی شي. د جرګې په پای کې اولس نوکاتي اعلامیه جاری شوه چې پکې له حکومت وغوښتل چې په فوري توګه اف سي آر منسوخ کړي او یو د جدید حالاتو مطابق قانون جوړ کړي او دا چې فاټا لپاره راغلي بهر ملکي فنډونه دي په قبایلي سیمو خرج کړي شي. په دې موخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي وویل
د اصلاحاتو درې شکل کېدای شي. یو شکل یې دا دی، ما ته یو ووټ راکړه، هر سړی ووټ، د هر ایجنسی منتخب کونسل یا منتخب اسمبلی، پولیټیکل ایجنټ او سیکرټری، او زما منتخب گورنر، نور به د پاچا ولس خپل نظام جوړ کړي، خپل زندگی به جوړ. دویم ادغام دی که تاسو په خپله په دې شنه خوړم کې لري داس نور مجبور دي سره لګوي او کوم ځان خپل صبح خوښته مرده سره.
د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي او فاټا پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل وویل چې فاټا اصلاحاتي کمیټه د دې په خوخه جوړه کړې شوی او د قبایلي سیمو ګټه په خیبر پښتونخوا کې په شاملې دوه کې ده.
کله خیری ورځ بس نور کاغذونه نه جامې لګېدل نو موږ لا درې کسان جرګې لا راغله. نو چې دا راغلل نو خبرې شروع شوې. ما ته وویل چې موږ اختیارمنه کمیټه غواړو چې موږ د فاټا د دغه نظام سره تړلي څومره ذمهوار خلک چې هغو په کمیټه کې حسابي داسې ریفارم نه غواړو. دغه نه مخکې لس ځلې ریفارم جوړ شوي دي، کتاب په شکل کې عملي شوي نه دي. اوسه پر وزیر اعظم
په اعلامیه کې زیاته کړې شوه چې د پاکستان صدر حکومت یا ریاستی ادارې د فاټا دولس د رای پر ضد کومه فیصله وکړه نو دا جرګه به دولس په مرسته پوره پوره احتجاج کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې په روان کال کې د ټولنیزو میډیا 15 تنه فعالان اول لا درک کړل سو او تر څو ورځو وروسته خوشی کړل سو. لا هم معلومه نه ده چې دا کسان چا اولی پورته کړو. د پاکستان مطبوعات وایي دغه حمل کړی ریاستی ادارې باید وګړو ته د تشتل کېدو او ترتم کېدو په اړه د ولس پښتنې جواب کړي او د باید پاکستان په پارلمان کې هم پر دغه مسله خبري وسی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ ورسی.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو ادارې کې وایي د روان کال په پیل کې د هغو لا درکو شوو مدني فعالانو او بلاګرز نه دا وپوښتل شي چې دوی چا اولی تختولی وو، څنګه خوشی کړل شو، ځکه چې اکثره لا درک شوي کسان که ژوندي خپل کورونو ته واپس هم راشي نو د خپل دغه لا درکۍ په اړه هیڅ نشي ویلی. خبریال امتیاز عالم وایي باید ریاستي ادارې د ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي او زیاتوي.
لومړی خبره خدا دا چې ریاستی ادارې داسې څوک نشي اوچتولی. که پر دوی څه کیس وي نو باید چې خبر عدالت ته لاړه شي، د دوی ریمانډ او قانوني پلټنې دې وکړي، عدالت ته دې وړاندې کړي او فرد جرم د پرې ولګول شي.
بلخوا د مدني ټولنې فعال جبران ناصر چې د دغو لا درک کړل شو 15 کسانو لپاره یې په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم شروع کړی وو، وایي داسې خوشی شوي تنان د واپسۍ وروسته هم په ویره کې ژوند کوي. خو دا پښتنه چې دوی چا تختولی وو او څنګه را خوشی کړل شو باید پر دې مسلو په پارلمان کې خبري وشي.
د مدني ټولنې نور فعالان، وکیلان، سیاستوالان باید دا پوښتنه وکړي چې دا درې اونۍ وړاندې چې څوک لا درک کړل شوي ول او بیا خوشی کړل شول، دا کسان دا درې هفتې چیرې او د چا په تحویل کې ول او له دوی سره د دغو کسانو د نیولو څه حق وو. دا پوښتنې پر خپل ځای دي او پر خپل ځای به پرتې وي، خو باید خبرې په وشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشر زهرا یوسف وایي باید ریاستي ادارې د دې ځواب هم ورکړي چې ولې په داسې پیښو کې خلک پر دوی نیوکې کوي. د څو کالونو نه داسې ښکاري چې دلته د مدني ټولنې د فعالانو خبریالانو لپاره زغم او ځای کمیږي او تندرو ډلو ته زیات ځای ملاویږي. ډېر داسې تنظیمونه چې تندروي او مذهبي عدم برداشت خوروي په ټولنه کې زیات ځای نیسي، اوس زیات واک لري، نو دا څه خبرې نه دي.
بلخوا د قومي اسمبلۍ د قانون
او بشری حقوقو د قائمه کمیټه غړی جسټس ریټایرډ افتخار احمد چیماوای ځینې تنظیمونه داسې کارونه د پاکستان د امنیتی ادارو د بدنامولو لپاره کوي.
نه داسې نه ده. ډېر داسې تنظیمونه دي چې د امنیتی ادارو د بدنامولو لپاره داسې کوي. دوی بیا په پوز او ایجنسو دا تور لګوي چې دا دوی اوچت کړي دي. داسې خبره نه ده. دا خبره د اندېښنې ضرور ده او بیا ټول قام هم پر متفق دی چې باید داسې ونه شي، خو په ایجنسیانو هم بغیر د ثبوت تور لګول سمه خبره نه ده.
د روان کال په پیل کې سلور بلاګرز او یو د مدني ټولنې فعال لا درک کړل شول چې بیا خوشی شول، خو لا هم د دوی د تختونې ذمواري چا نه ده منلې. په دغو کې یو لیکوال، شاعر او استاد سلمان حیدر هم شامل وو چې د تیر خالی په ورځ خوشی شو.
فرخنده اسد د پاکستان د نجکاری کمیشن مشر او د مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد زبیر د سند صوبې د نوي گورنر لپاره نمول سو دی. لکم پخلای چې هغه د پاکستانی میډیا سره په خبرو کې کړی دی. د سند د گورنر چوکي د جنوري پر 11مه له هغه وروسته خالص و چې د هغه وخت گورنر سید زمان صدیقی د ورپیش ناروغي له امله ساور کړه. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
محمد زبیر په 2012 میلادي کال کې په مسلم لیگ نون کې ګډون وکړ. د هغه وروسته د ګوند د ټیکس، اقتصاد او میډیا د بیلابیلو کمیټو برخه هم پاتې شوه. د نجکاری کمیشن د ویبپاڼې تر مخه محمد زبیر د 12 جولای 2012 میلادي کال نه تر دسمبر 2012 پورې د سرمایه‌کاری د بورډ مشر هم پاتې شوه او د دسمبر د 13 نیټې نه تر دې دمه د پاکستان د نجکاری د کمیشن مشر دی. دا هغه په دور کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لکه پی آی اے او سټیل مل د شخصي کولو فیصله هم مخې ته راغلې وي، خو لا عملي شوي نه دي. د محمد زبیر رور اسد عمر د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی دی او په دې تیرو وختونو کې د سټیل مل د شخصي کولو په معاملہ د دواړو ورونو ترمنځ په یو غونډه کې تاوتریخوالی هم راغلی و. محمد زبیر به د سند صوبې 23 گورنر وي. د هغه نه وړاندې جسټس ریټایرډ سید الزمان صدیقی د ناروغۍ وروسته د جنوري په 11مه نیټه مړ شوی و او تر دې دمه د صوبې د گورنر څوکۍ خالی ده. امکان سرګندېږي چې نوموړی به د پنجشنبه په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي.
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال پاکستانی چارواکو او د ملک د ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره په خپل وروستیو لیدنو کتنو کې د افغانستان د روغ جوړې پروسې په اړه خبرې کړې دي. د چارو شنونکي د نوموړي دغه اقدام ستایي، خو پای چې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو شاید پر دې ونه توانېږي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښه کول په اړه په پاکستان کې اثر لرونکو او اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ورځ پنجاب صوبې په لاهور کې ډاکټر زاخلوال د یاد صوبې اعلی وزیر شهباز شریف سره د دواړو ملکونو ترمنځ خراب شوي تعلقاتو عواملو او د دینه د وتلو د لارې په موضوع خبرې کړې دي. د افغانستان د سفارتخانې د یو بیان تر مخه په دې ورسو کې نوموړي په دارالعلوم حقانیه کې مولانا سمیع الحق سره هم دوی ملاقات کړی و چې پکې د افغانستان معاملې په شمول د دواړو ملکونو په تعلقاتو او په نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې وي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف سیوای چې د افغانستان سفیر د خطا تعلقاتو لپاره اثر لرونکو خلکو سره ملاقاتونه کوي
چې پاکستان حکومت سره د دې رابطې وشي. خدای دې چې افغانستان حکومت او طالبان چې د یو بل سره خبرې وکړي نو هغه به ګټورې وي او دغه سیاسي مذهبي ګوندونه د هغې په طالبانو باندې دونه اثر نشته چې دوی به طالبان مجبوره کیه او هغوی به خپل پالیسۍ نه تیر شي او د دوی په خوښه باندې به هغوی د افغانستان حکومت سره خبرې اترې وکړي. داسې ماته امکان نه ښکاري.
خبریال طاهر خان وایي چې د افغانستان سفیر د پاکستان سیاسي مشر ولې نه علاوه د پاکستان پوز مشر او نورو پوزي چارواکو سره هم په دې ورسو کې ملاقاتونه کړي دي.
مولانا سمیع الحق سره په دې سوچ باندې د ملاقاتونه دوه کړي دي. یو میاشت په کم وخت کې چې مولانا سمیع الحق په اړه باندې خو یو تاثر شته چې دغه په طالبانو کې سنا سا سراشتا ګڼ شمېر طالبان د مدرسه کې سبقونه ویل دي. بیا هغه سره چې 1.5 منټه د افغانستان صدر خبرې کورې مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سفیر په موجودګۍ کې نو معنی دا اخیستل کېدی شي چې سنا سا سفیر د افغانستان غواړي چې بدکشیدي کمولو کې او طالبانو سره د خبرو د پاره سره مدد د پاکستانیانو کېدی شي چې هغه دې ترلاسه کړي.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه په دې ورسو کې مشالریو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا ویلی وو چې کله افغانستان وغواړي د افغانستان د سولې پروسې لپاره به پاکستان خپل کوششونه کوي.
رابعه اکرم خان وشته ستې رپورت وړاندې کوو. د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو اف او په ننګرهار ولایت کې د 140 کډوالو له کورونې سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په دې وروستیو کې له پاکستان بیرته خپل هیواد ته تللي او یا هم په داخل کې د جنګونو له امله بې ځای سوي دي. دغه خلک چې مرستې ورسره سوي خوښ دي او له نړیوالو ادارو غواړي چې ورسره د کومکونو دغه لړۍ نور هم پسې وغځوي. باز محمد عبید رپورٹ لري.
د خوراک نړیوالې ادارې په جلال آباد ښار کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې ننګرهار ته د پاکستان راستنو شوو کډوالو او د داخلي جنګونو له امله بې ځایه شوو کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ پیل کړي چې د دوشنبې په ورځې هم د حوادثو سره د مبارزې په ریاست کې 140 کورنیو باندې خوراکي توکي وویشل. د یادې ادارې یو تن مسؤول ډاکټر اسماعیل نیازی د مرستو د ویش پر مهال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
مجرون ته چې د پیښور نه تازه راغلی دي او هغوی سره د آی ایم کارټونه دي د ریاست مجرونو مکتوب ورسره ده یا اوس فورمه ورسره ده هغو ته ویشو. دلته موږ د څلور ورځې کېږي تقریبا دغه 1500 کسانو ته موږ توضیح کړی ځانن یم لړۍ روانه ده. 140 کسه موږ نن راغوښتي دي. د هرې کورنۍ دپاره دوه بورې اوړه دي، یو مندال دي چې 2 کیلو راځي او 1.5 لیتره غوړي دي او مالګه ورسره شامله.
د خوراکي توکو له مرستو څخه برخمن شوي کډوال خوشحاله وو. یو تن چې له پاکستان څخه خپل هیواد ته له خپلې کورنۍ سره راستون شوی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی نور مرستو ته هم اړتیا لري.
زما نوم جمال دی، د کامې د ولسوالۍ یم. تقریبا 3 میاشتې کېږي چې د پاکستان نه خپلې خاورې ته راغلی یم او دغه اوړه او دغه غوړي دا موږ له غټه غټه را رسوي. موږ ته ډېر خوشحاله او موږ ته مننه کوو. بای چار وخت دغه شان کومکونه موږ ماجرو سره غریبانان او افغانان سره.
یو بل تن چې د داخلي جنګونو له امله یې کورنۍ بې ځایه شوي او د یادې ادارې له مرستو برخمن شوی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
بيدلایم د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دویم نه هي او لغمان نمنګا کډه شوی د جنگ د قبله او فعلاً اوس دلته راغلی مونږ سره کومکو شو دی کې وړي دي غوړي دي دال دي کاکاو دي مالګر مونږ ډیر اړتیاوې پوره کوي. په دې بارانی موسم کې مونږ غریب خلک یو مونږ ډیر خوشاله یو چې مونږ سره مرسته وکړه.
د ډبلیو ای پی یا د خوراک نړیوالې ادارې مسولین وایي چې د تیرو 3 اونیو راهیسې د مرستو لړۍ پیل کړې چې د جلال آباد ښار په ګډونې په کامی خیوي سخرود او خوګیاڼو ولسوالیو کې تر 8500 پورې کورنیو ته خوراکي توکي ویشلي او زیاتوي چې په راتلونکي کې به هم د مرستو دې لړۍ ته دوام ورکړي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او امیر پراساس د یو امر پر اساس بنن یو پلاوی د هغه واده هلمند ولایت ته ولاړ سي. په هلمند کې د مشال رډي خبريال وای چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستې. د هلمند چارواکي وای د وسلوالو یو لوی بریدی پر شاته بولې. فرشته جرالزی پر رپورټ لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست خبر پانه وای د پلاوی په هلمند کې د وضعیت تسیړنې او د ستونزو د ارزونې لپاره هغه ولایت ته استول کیږي. د خبر پانی په حواله جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري په هلمند کې لایشمیر پوځي او ملکی چارواکو سره د هغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې خو هلته د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په سهار پر سنگین ولسوالۍ پراخه حمله وکړه او د پولیسو یو شمېر پوستي ونیولې. خو د هلمند والی د دفتر په خبر پاڼه کې ویل سوي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې او سیمې ته نوي ځواکونه استول شوي دي. د سنگین د ټولنیز شورا غړي محمد داوود پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې که سنگین ته بیړنۍ پاملرنه ونسي او هلته پرتو امنیتي ځواکونو ته اضافي مرسته ورنسي دا ولسوالۍ شایي سقوط وکړي.
ټوله خبر کړي دي چې د سنگین په ولسوالۍ کې حالت تر پخوا سخت شوی دی. د تباهي سره مخ د خلک کچیر جدي او اتمی کومک ورونه رسیږي د سنگین ولسوالۍ ته هغه خلک نور هم تلفات خوري. که دولت دغه ولسوالۍ ساتلای شي ودی ساتي کینه شي ساتلای دا د غیرت په نامه مشترڅه وخت التمرو.
د سنگین د ټولنیز شورا یو شمېر غړو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا کړې چې وسلوالو طالبانو په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستی دی. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک خبریالانو ته ویلي چې پر سنگین په پرونۍ حمله کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په سنگین کې د پرونۍ حملې پر مهال تر 40 زیاتې امنیتي پوستې نیولې او حکومتي لوري ته زیات تلفات رسېدلي. البته د افغانستان حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د جرمني خبری آژانس وایي د ملي امنیت شورا له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کړې چې په سنګین کې د امنیتي وضعیت په اړه جزئیات نه خپروي. خو د جرمني خبری آژانس په سنګین ولسوالۍ کې د یوه قومي مشر حاجي سیف الدین سنګینوال په حواله لیکلي چې د ولسوالۍ بازار له خلکو تښتې، د بازار نږدې 4000 دوکانونه بندي او وضعیت ناکرار دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستان چارواکو ویلي د جماعت داوا ډلې مشر حافظ محمد سعید په خپل کور کې نظربند کړی دی. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري انصار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د نوموړي د نیولو دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا جماعت داوا ترهګر ډله ګرځول وروسته پورته کړل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ قبایلي جرګې د حکومت اصلاحاتي راپور رد کړ او ویلي دی چې قبایلي سیمې د ځان له صوبه جوړ کړل شي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې په پاټه اصلاحاتو د قبایلي ولس جرګه وسوه چې هلته په پای کې دغه پریکړه وکړل شول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې نه کسان ژوبل شوي دي. پېښنه سهار پر 4000 روټ هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سرحدي ځواک موټر له قبایلي سیمې ممند ایجنسی څخه د پېښور پر لور روانو چې پر چرپله د سړک پر غاړه شک کړه شوی بم ور باندې وچاودې دي. پولیس چارواکو د پېښ په ځای کې مشال راډیو ته ویلي چې په ژوبل کې درې امنیتي سرتیري او شپږ عام وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارک وسلو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې سي او په اړه به یې تصمیم ونیول سي. د افغانستان د هلمند ولایت سیمې چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپوړي پلاوی د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره مرکز لشکرګاه ته رسېدلی دی. د هلمند ویلي ویاند عمر ځواک نن مشال لړیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله سره په دغه پلاوی کې د کورنی چارو او دفاع وزیران هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت یو لوړپوړی چارواکي له هغه وروسته له دندې لرې کړ چې نوموړي ویلي وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو پر سفر کوونکو د عارضي بندیز د قانوني حیثیت په اړه شک لري او په عدالت کې به د هغه د پریکړې دفاع ونه کړي. او ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ایران بالستیک میزایل تجربې په اړه د امریکا پر غوښتنه یوه بیړنۍ غونډه وکړي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کولا. اوسم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروګرام ریډیو مجله وړاندې کوو چې کوربایا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې خاغل اوریدونکو زموږ هڅوي چې د دې خبرونې لپاره د موسیقي ځوان استعدادونه هم پر تاسو پیژنو. نن درته د ځوان هنرمند معز الدین مومن په اړه معلومات ترکو. نوموړی 40 کاله عمر لري. د 1992 کال د اگست په 20مه د مومندو قبایلی سیمې په ترکزو کې زیږیدل دی. د پیښور پوهنتون د ژورنالیزم په څانګه کې ماستری کړې ده او دا مهال د یو پښتو تلویزیون سره کار کوي. موعز راته کیسه کوي چې د موسیقۍ سره علاقه څنګه پیدا شوه.
چې سنگینګ والی سره خبره ده نو سنگینګ ما د بچپن نه شوق او بچپن کې سکول کالج کې ومنګ ناتونو د ملي نغمو کمپټیشن کول خو د بده مرغه به مې هر وخت بلل خو هغه بس هغه شی ما پرې نه خو دور وزاره شي سره کنټینیو مو باتروم کې به مې ګانه وې د دوه کسان به داسې چې هغه به زبر ککولم.
موعز مومن وایي کله چې پیښور پوهنتون ته لاړ او هلته د خپلې طبع مطابق ملګری پیدا کړل نو یو خیال ورغلو چې د موسیقۍ په اړه خپل لیدلې خوبونه رښتیا کولی شي. هسې هم که د پیښور پوهنتون او په ځانګړي ډول د هاسټل د مخامونو بنډارونو ته سړی فکر وکړي نو د موعز خبره د سړي زړه ته پرېوځي چې دغلته خوبونه رښتیا کېدای شي. موعز وایي په یونیورسټۍ کې خپلو ملګرو او په ځانګړي ډول یو ملګري محمد حاطف چې اوس له ده سره په یوه ټلویزیون کې پروډیوسر دی ډیر زیات تشویق کو چې خانیه حوصله به نه بایلې د موسیقۍ په میدان کې د تجربو کولو صلاحیت خدای درکړی دی.
خو بیا چې دی زه چې لږ مشهور یونیورسټۍ سره هغه ملګری جوړ شو محمد حاطف
اور هغه اوس ما سره دی چینل کې پروډیوسر دی اس ویل اور هغه چې دې ډیر پالش کوم هغه به ما ته ډیر دغه کولو چې را ته سنگینګ وکړه دا ریکارډ کړه دا ریکارډ کړه لکه بس هغه به زه په دې دغه پښکول مې ته به دا کې
لکه د اکثر ځوانانو په شان مویز مومن هم د پښتو شاعرۍ د لوستلو پیل د غنی خان نه کړو دی وايي په اول ځل چې د غنی خان کتاب ترلاسه کړ نو د رنګ او نور یو نوې نړۍ بیا موندله له هغې تر دغې مویز د غنی خان مینوال پاتې شوی او له هر شعر نه مزه اخلي
کتاب میں چھوئے لو غنی خان یو ڈیر ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دے دغه پوئٹری چھ دے یو فلسفرم پوئی گی اور یو کم فیم زما غن تے قسم پوئی گی نو غنی خان یو ریبیلیس شاعر دے دغه پ شاعرے کی او لیون توپ دے او چکم ما او خپل ژانر چوز کړي و راک او صوفی راک بولے چې غنی خان خپل صوفیزم د وجه نم ډیر مشهور دی په شاعرۍ کې هغه صوفیانه کلامونه ډیر لیکلي نو راک پښتو کې راک بیخی د سره شتنه او صوفیم نشته نو ما د پاره پښتو سنگینګ کې چونکی زه نو هم نو ما د پاره لکیلی دا کارنر خالی و دا صوفی راک سټایل نو بیا غنی خان پوئټری ما روخ کا خپل مې لګ ډیر ګټار مې زده کو هغه سره و بیا ما پریکټیس کو غنی خان بک په رانی بوله مې رون کې کتاب میتاب نه ټچ کړی خو غنی خان کتاب زوی مزام په پویوم
د مشال رډیوی مجلې ګلون اوریدونکو د صوفی راک موسیقي د یو نوی هنرمند مویز الدین مومند خبرې به روانې وي خو راځي د هغوی یو سندر اورو او بیا د دغه سندرې په اړه د دوی خبرې هم دراورو
Thank you. بیا چې دی بس اوس ریسنٹلی مونږ چې دا بادشاہی گانا ریکارڈ کا خپل هم ریکارڈ کا ما سره گیټارسټ دی ارشاد ارشو بنگش ورته مونږ وایو نو هغه چې دی هغه سره آڈیو اسٹوڈیو زمونږ یو مرګری جاوید نوم دی هغه یو اسٹوډیو ده هغې کې مونږ ناست یو بس ریکارډنګ کو د مفت رااله خو دی یو اسٹوډیو را کړې ده نو بس هغې کې خپل چې کوم مونږ سره اکثره پیسې نه وي چې تاسو جاب کوئ ټیک ده ستاسو لس شل نور اخراجات وي هغې سره مونږ هغه پلو نور زمونږ د سنګنګ لچ دے دو نس پیسے نہ بچ کی گی منگ تھا نو دا خودی اسٹوڈیو رکھے تو خودی دیکھو کی جاوید سر اچھا منگتا جگ نہ کری وہ منگ اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کو خپل سوک ایکسپرٹ نشتا نو بس مونږ خپل جوړو هم غاني خپل کمپوزیشن ز خپل کوم ارشاد خپل میوزیک کمپوز کوي ز خپل لیریکس کمپوز کوم
زمونږ د نن هنرمند ملګری مویز مومن د هغو کسانو څخه نه دی چې د ډیرو هنرمندانو سندرې اوریدلې وي یوازې یو څو محدود سندرغاړي خوښیږي او ځکه یې د سندرو ویلو انداز د چا نه متاثره نه ښکاري او په یوه ځانګړي انداز کې سندرې وایي خو داسې هم نه ده چې یو څوک دې د سندرو ویلو نه وړاندې د بل هیڅ هنرمند د غږ نه متاثره نه وي مویز مومن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
لکه خیال محمد صاحب خو لکه یو ډیر غټ نوم دی دا ډیر ښایسته آواز خو خیال محمد صاحب لکه زما دومره خوښ نه شو احمد ګل واز ا صوفی سنگر یو فدا صاحب و چې وفات شوی په عکر رسېدلی هغې کلامونه د هغې د وینا سټایل مې خوښ و انجینیر مومن صاحب هغې چې دی یو ډېر یونیک سټایل و داسې جڑا غونتے سٹائل کی باغی داغا نے ویلا اور خیال محمد صاحب یس ہی از اے لیجنڈ اوسم لیجنڈ زما فون کے بوسم دا غیگانی پرتی خزل کا انٹینشنلی اگر نشم ہو رہے چې زه لاړ شم د خیال محمد صاحب گانا یوټیوب کې ورکم او سرچ کم او وایورم کچر تو لگی دی خپ سوری اورم او چې چرته نی لگی دل نو زغه سرچ کوم نو نور دا انجینئر مومن صاحب شو فدا خلیل شو احمد گل صاحب شو دل کا زفالو کوم
قسمت چھ سو جڑی گی بے وقوف دے قسمتوں نہ پجڑا سمی گنا اغ کی گی چھ علائے مقرر کی جس لکھوی پتک دیر بدلے گنا قسمت چھ سو چڑی گی بے وقوف ہے قسمت نا پجڑا سمی گنا اب تیری چھ ادائے مقرر کی جس لکھوی پتک دیر بدلے گنا بدلے گنا
که څه هنرمند مویز مومن په دې نظر دی چې یوازې د غنی خان د کلامونو په منظومولو هم د ده پوره ژوند تیریدی شي، خو دی وایي د پښتو ژبې د نورو صوفي شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوي. او ورله مخې د رحمان بابا یو شعر ویلی هم دی چې د خلکو پامې ځان ته اړولی دی.
او جی لکه ما سره چونکه کتاب د غنی خان دی صرف نه فل حال، اور زه دومره نیم اوزګار شوی چې چرته لایبرری یا بک شاپ ته لاړ شم او ځان له د رحمان بابا هم کتاب وایم. پهله خو زه د غنی خان لایف سټڈی کوم، اور زه د هغه چې کوم پوئټری دا ریبیلیس چې کوم د هغه سټایل دی په هغه باندې زه کار کول غواړم. اور ما سره اوس تقریبا دماغ کې څه 14 کمپوزیشنز دي چې کوم د غنی خان کتاب کې چې کوم لیرکس دي هغه نه ما جوړ کړی دي. هغه 14 کمپوزیشنز داسې نه دي چې زه یاره بل چاته ورکم یا گفت کوم، ولې چې هغه زما د خپل شوق شی دی اور زه هغه ویل غواړم. غنی خان سره زه ډېره مینه لرم او د هغې شاعري زما یو فیوریټ شاعري ده، یو عام فیم شاعري ده. نو ما سره تقریبا 14 کمپوزیشنز دي چې هغه زما دماغ کې دي خو لا راوتې نه دي بار. نو بادشاهي نه پرسته مونږ اوس رحمان بابا هم سارټ آف هغه هم یو صوفي شاعر دی، هغه یو کلام سره روان دی. هغه به مونږ زموږ چې پېښور کم یو ډېر ښه سندرغاړی دی احمد ګل صاحب ته به ډیډیکیټ کوم چې هغه زما د بچپن نه یو ډېر فیوریټ شاعر.
هریو بوټه خپل خپل میوانی سي هریو بوټه خپل خپل میوانی سي هریو بوټه خپل خپل میوانی سي ونا رنج کې می انار دل نه دے پر تو جان سردار می دل نه دے سردار دلے نے مد کو جان سردار دلے نے مد کو جان سردار دلے نے مد کو جان سردار دلے نے
ویز مومن یو جالب خبر بیا بیا کوي او هغه دا چې د غنی خان شاعري ډیر اسانه ده او هر څوک پرې زر پوهیدل شي. دا په داسې حال کې دا چې خی ډیرو ته به د غنی خان شاعري اسانه او عام فهمه نه ښکاري. بل دا چې لمویز نه وړاندې د غنی خان شعرونه نورو ډیرو هنرمندانو په ځانګړي ډول سردار علي ټکر او فیاض خان خیش کې هم ویلي دي، خو مویز وایي په هغه انداز کې چې دی وایي خی نورو نه وی ویلي.
خبر دا سدا چی ماسٹارے لا پورے صوفی راک جانر چی دا پا میوزک پا پختو میوزک کے ندے انٹروڈیوس ہوئے زمو مرگری دانا دا چی دا نور سو کوئی نو دا غلط ہوئی اور دا بس بیکار ہوئی نا می بی چی دا غا می بی چی آغا مان خوئی صوفی میوزک صوفی راک میوزک پہ خبر کے ندے انٹروڈیوس ہوئے ما کو ندے آغای دلے اور لکیلی دا ایچ خالی اور زما چکم خلق را طویلی چیر تاکہ دا سے سپارک دے چیتا دا سے راک شانتے سویلے شا راک صوفی سٹائل لے نو دی خلق کوئی چی زما وائس دا سے فوک وائس دے نو فوک دا سے صوفی کی با مونگوش مارو اور راک چی دے آگا یو ریبیلی سٹائل لے سچی ما دا غنی خان نا پیڑا میں سٹارٹ کردے زن ٹائم دا پیٹرائی و موڈ بھی چی آگا لکه شاعر می بي چې د غوسه اظهار پکې کړي یا پکې د تنګې اظهار کړي چې هغه ریبیلی سټایل وي یا داسې چا پسې خبرې کړي یا خپل د ملک حالات یا داسې ستنګ کړي او هغه چې داسې سټایل کې لیکل کړي چې هغه راک کې فټ راځي. نو ځکه ما راک چوز کول چې غنی خان خو هم ټوله تقریبا شاعري چې دا هغه هم داسې لیوانتو والا دا راک سٹائل پا غنی خان پا شاعری کی دیر فیٹ رازی نو دیٹس وائی زدان نوی مچے ما سر خلق پا مقابلہ کی نوشتا یا سو مانا ٹول خدی سٹائل دا غی خپل خپل ویورز دی ایون چے زما ویورز زما لسنرز دا غی ٹول نا کم دی ما دمر خلق سوک نا خوخی سگین چونی خلق دی چا غی ویچی یا یو ار ڈوئنگ گوڈ کنٹریبیوشن ماحول کے بس کارو چلو نو بس داش ہے
خبر نایم چی بوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غکی گم
داز سلا ولی جوڑ شم خبر نایم نبوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غکی گم
دزر پڑو خزانم تا یو شغلا یم چی کزی گم یو سرور یم چی شلنگی گم یو خمار یم چی مستی گم
دزر پٹو خزانو تا یو شغلا یم چی کزی گم یو سرور یم چی شلنگی گم یو خمار یم چی مستی گم زیو مشال ون تو بیم دہا پاس وری گم کئیو رنگ یا تستر کو شل رنگو نا شل خوری گم زیو مشال ون تو بیم
معز الدین مومن په دې نظر دی چې هنرمندان خدایي صلاحیتونه لري، پیدایشي د همدې هنر لپاره جوړ شوی وي او بیا وروسته په کوشش د دوی ځلا نور هم زیاتېدی شي. له ده مې وپوښتل په پښتو موسیقۍ کې د صوفي انداز زده کړه له چا نه کړې ده؟ هغوی راته وویل
یاره جی ما خو تاسو ویلي چې زه خو ګانې نه اورم، استاد خو زما څوک هم نشته، ما چا سره ټریننګ نه دی حاصل کړی، خو لکه اوبویسلی چې تاسو کې لږ ډېر یو سمجھ وي چېره زه دا میوزیک زما ذهن منی چا دلته دا سر دی دلته دا سر دی، اف یو کین ډو اٹ ګرامیټیکلی تاسو غلط دی خو تاسو کولی شئ. لکه اوس چې څنګه وګورئ پښتو خو زمونږ د مور ژبه ده، نو پښتو مونږ ته چا ګرامیټیکلی نه دی زده کړی خو مونږ پښتو بیا هم سموئ ګرامر زمونږ د پښتو سموي، نو داسې میوزیک هم د چا میراث نه دی. دا خو د خدای طرف چې چا کې یو دغه فټ کې چېر بس دا تدیشی کې ماهر جوړې دی شي، نو میوزیک چې دی بس خپل زده شوی دی چې کم سندرغاړي زمونږ خوښو دی بس هغوی نه مونږ لږ ډېر ټپس اخیستې دي چېره داسې هغسې زه ټي وي کار کوم دا ټول سندرغاړي ما سره ملاویږي هغوی صرف کله هغوی څه ګان وانوي زه ورته چپ ناستې مورم.
لیونی شوم نن مې یار لیدلې نه دے هغه دو جن سردار لیدلې نه دے.
نوموړی وایي نن سبا ځوانان د صوفي موسیقۍ سره نوي آشنا شوي دي، کوم چې د روایتي موسیقۍ نه بل شانتي موسیقي غږوي. دی وایي که د صوفي موسیقۍ محفلونه زیات شي نو د موسیقۍ د دې صنف مینوال به هم ورسره زیات شي.
یاره جی نن سبا داسې خلک مونږ داسې کنسرت ته راغواړي که نه، سټوډنټان شو دي دا نوي نوي خبر شوي چېره یو زما غونتے بیکار شانتی سنگر راغلے خو غی مونږ ډیر عزت راکی روم غواړي په سټیج موخه جی. نو زه چې کله په سټیج باندې موخه نو زما فرست ورډینګز دا وی چې خپانه شه مې بي چې تاسو د موډ سمه وی ما سره خو چې زه سوم لګ په دی ورډز باندې په دی شاعری باندې غرو کې زما आवाज یو سایټ تک دا خنه دے بالکل دا بس هیر کے نور تاسو په دی ورډز باندې لګ سوچو کې لګ فکر پیو کې چې دا ورډز څه وي. نزوانان دی هغه خو بس ډنګ ډول ته خوشحالي چې بس خمسته مسته غانی او دی ور سره لګتا او تاو شي مدا سی صوفي ایونت هم کې دا پرکار په خبر کې چې کوم هغه پیجنې دا خلک داسې خلک ورته کینی چې کوم هغه میوزیک پیجنې هغه ورډز او هغه لهجې تاریخ خیال کې نو داس خو د شاعری او د مشاعره چې کله مقابلین ولته خصوصور سنگیت خونی کنه او خلق میزو زکی خپل د شاعری نه خپل ورډز نه زم غواړم چې د غنی خان د شاعری نه خلق میزو شي.
درنو اوریدونکو د مجلې دا غنه مو د مویز مومن هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې و. بل اونۍ به د نویو مطالبو سره تاسو په خدمت کې یو. د الله پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
The Bachter Story.